اوریدونکو د مشال ډیو پروانه پروانه کې د خپل قربا سره الله مومن سلامونه مني. وخت د ورځې 3 بجې شوی. په دې کړي کې به واري د خبر په کوم پاپ او درنم خلک شوی 14 کې شپاړس کسان وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم وای پر ملالې برید پر ټول انسانیت برید دی. د افغانستان په ټولو سکولونو کې د ملالې یوسفزۍ د صحت لپاره دواګانې وشوي او په وروستۍ نیمایي کې 2 اونیزې خپرونې سروې او اقتصادي نړۍ هم لرو. خو لومړی ورځو نجیب عامر ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
سر کې پامکه د دې سات خبرونو ساتکو ته په درې ادم خیل کې نن غرمې نه مخکې 14 شوې چې ورکی لک تر لګه شپاړس کسان وژل شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي کاډینه وا په اوس په شمالي وزیرستان کې عملیات کولای شي او په مصر کې د حکومت پلو او مخالفو ترمنځ په نښتو کې سل کسان جوړل شوې دي. پس هم پورا خبرونه. د خالی په ورځ د پیښور سره په سنگ کې په نیمه قبایلی سیمه درې ادم خیل کې او 14 کې لک تر لګه شپړس کسان وژل شوی او 13 نور جوړل دي. 14 د فردوس په نامه د وسلو د یو مارکیټ سره په سنگ کې شوی ده. یو ځای اوسیدونکي اصرار د چرپی خې په خپل سترګو لیدل د مشال لیډیو ته په دې اړه داسې وویل.
اول دغه دکان مخه ته پک اپ مو ولاړو الټو ولاړو دوه کې کوم یو گاډي کې بلاستنګ وشو پای کې کوم نه بس نو دکانونو نو کورونو وکيو په دنیا زخمیانو مړی پراتو بس مو خدا خپل مړی روچت دماغه هډه رضایت زوره ور زکه چې خو کې سونو سلويخ 15 دکانونو ټولو کې نشي شي نه دروازې او غیر شاپره څنګه جماعتونه یې کوم نقصان څه دلې دي.
سنې رپورټونه وايي د بامی برید پترس کې د امن لخر دفتر په نخ کړ شوې ده. په سملاسي توګه چا د پیښې پړه قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې په وار وار پاکستاني طالبانو د امن د لخکر غړي او مشران په دې موخه نخه کړې چې هغوی د حکومت سره د مرستو نه منې کړې. نن د پاکستان په ټولو ښارونو کې وکیلانو پر ملالې یوسفزۍ د برید غندنې لپاره احتجاجي مظاهرې کوي. د دې کاربندیز او مظاهرو غږ د پاکستان د وکیلانو ټولنې یا بار کونسل کړی. په پېښور، فیصل آباد، ملتان، پنډی، کراچۍ او کوټه کې وکیلان د کار لپاره عدالتونو ته حاضر نه شول. په ځینو ښارونو کې وکیلانو احتجاجي لاریونونه هم وکړل. دوی د ملالې یوسفزۍ د روغتیا لپاره دعا وکړه او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې پر ملالې برید کوونکي دې زر تر زره ونیسي. بلخوا د پاکستان د پوځویان وایي د ملالې روغتیايي حالت دا شیبه له خطر څخه بهر دی خو راتلونکي څو ورځې مهمې دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم تېره ورځ د خپلو اتحادي ګوندونو مشرانو سره پنډه کې د ملالې تپوس وکړو. په دې موقع هغه وویل
وی هاف ګیدرډ هیر ټو پے ټریبیوټ ټو دی بریوري اند کریج اف
دوی مونږ دلته د ملالې یوسفزۍ د بهادرۍ او همت ته د عقیدت پیرزوونه وړاندې کول لپاره راغلی یو. پر ملاله برید یو بوزدلانه فعل دی. ټول قام متحد دی او د دغو کسانو د بربریت په سختو ټکو کې غندي. د تیرې جمعې په ورځ پولیسو ویلي په دې ترس کې ځینې مشکوک کسان نیولي هم دي. پرون د پاکستان په ښوونځیو کې د ملالې یوسفزۍ د روغتیا لپاره دعاګانې وشوې. نن د افغانستان په ټولو سکولونو کې د ملالې یوسفزۍ د صحت دعاګانې وغوښتل شوې. په دې کې په ننګرهار کې هم په سلګونو زده کوونکو د ملالې یوسفزۍ باندې شوې برید وغانده او د هغې د روغتیا لپاره دعا وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په هیواد کې د ترسره شو اکثرو تروریستو پیښو کړی د شمالي وزیرستان سره میلاویږي نو کاډي نه وه هلته د دوی پوځ عملیات کولی شي. د دا څرګندونې په کراچۍ ښار کې خبریالانو ته کړي.
اب سارے کے سارے ٹیررزم کے رستے جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں جاتے ہیں. نارتھ وزیرستان میں ان کا ہب ہے.
د ترهګری ټول لارې شمالی وزیرستان ته ځي او په شمالی وزیرستان کې د دوی مرکزونه دي او کم چې موږ ته خفیہ معلومات ترلاسه کیږي او یا د اولس کوم وینا ده نو د ترهګرو مرکزونه هم دغلته دي. اوس به حکومت غور کوي چې څومره ضرورت دی چې هلته اپریشن وکړي یا کول پکار دی.
په پاکستان باندې د امریکا او د ترهګرۍ خلاف جنگیدونکي نور اتحادي هیوادونه وخت په وخت غږ کوي چې د حقانی شبکې او نورو ډلو خلاف په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي خو پاکستان عمل دغلته عملیات نه دی پیل کړي. د پاکستان پولیس د هغه مسیحي ځوان په لټه کې دي چې خپلو ګاونډیانو ته د اسلام ضد ټلیفوني پیغامونه استولې دي. چارواکو د تیرې جمعې په ورځ وویل روین ستنتن په کراچۍ کې خپلو ګاونډیانو ته د داسې پیغام پاستولو تورن ده چې پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. دغه هلک او دغه مور له دې مخکې چې ګاونډیان یې د کور توکي وسوځوي تښتېدلې دي. دا په تیرو دوو میاشتو کې د پاکستان د مسیحیانو لخوا اسلام ته د سپکاوي دویمه مقدمه ده چې پولیسو سره درج شوې ده. تاسو د مشال لډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. په افغانستان کې ایساف ځواکونه وای پکتیا ولایت کې له افغان عسکرو سره په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې یو مشکوک کمانډان یې نیولې ده. د ایساف اعلامیه وای دا کس د سره کاړي د بمی بریدونو او پر افغان او بهرنیو سرتیرو د حملو په تور نیول شوی دی. د افغان او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې د دغه مشکوک کمانډان په ګډون یو شمېر نور وسلوال او وسلې هم نیول شوی دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې د ولسمشر محمد مورسی پلویانو او مخالفینو ترمنځ د خوډب په پیښو کې د سلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. په تیرو دریو میاشتو کې چې محمد مورسی واک لاسته راوړی دا د تشدد لومړی پیښې دي چې مخې ته راغلي. د قاهرې التحریر سرولاره کې د محمد مورسی مخالفینو او پلویانو پر یو بل ډبرې وورولې. د اخوان المسلمین ډلې دوه بسونه هم مخالفینو سوځولې دي. په دې موقع پولیسو هیڅ قسمه مداخلت نه ده کړې. د ولسمشر مورسی مخالفین وای چې ولسمشر په سلو ورځو کې د هیواد د اقتصادي حالت د ښه کولو په شمول نور ژمنې پوره کړې نه دي. بلخوا د ولسمشر پلویان وای پر ستونزو قابو موندلو لپاره نور وخت پکار دی. د 2012 کال د امن نوبل جایزه روپیه ټولنې ته ورکړل شوې ده. د امن انعام د دې سازمان لخوا د شپږو لسیزو په ترڅ کې د امن پخلاینې او بشري حقونو د پرمختګونو په بدل کې ورکړل شوې ده. روپیه ټولنې ته د امن نوبل جایزې د ورکولو ایران پرون په اوسلو کې د ناروې د امن د کمیټې مشر وکړو. د دې جایزې په اړه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل چې روپیه اتحادیې ته د نوبل انعام د ګټلو پر سر مبارکي ورکوي، خو بل پلو د چک ولسمشر ورسلاف کلاوس د جمعې په ورځ په پراګ کې خبریالانو ته وویل اروپایي ټولنې ته د نوبل جایزې ورکول ستره تیروتنه ده. دا د تر دې ګړې پورې د مشال لیډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال لیډیو نه اوریدل چې نجیبه مې وړاندې کول په روانه ګړې کې به واوري.
په نیم قبایلی سیمه دردم خیل کې به می چاودن شوي.
زپردوس مارکیټ مخه ته شوي دماکا کسان به ګړې زخمیان او خوښ شوي مړ شوي دي کنه. زمونږ مرګري دي پکې پوه شي، هغه پکې زخمیان دي پکې سب پکې مړ دي.
د پاکستان وزیر اعظم وای
ملالی حمله پیوتن حمله نه بلکې پټول انسانیت حمله ده. تر هغه ورځې په ملالی حمله وکړه چې هغه د زنانو د تعلیم په حق کې ده، او تر هغه د هغه د دې اعظم نه یریږي.
نن د افغانستان په ټولو سکولونو کې د ملالی یوسفزۍ د صحت لپاره دواګانې وغوښتل شوې.
لکه څنګه چې دا څرګنده ده چې ملالی زموږ د حقوقو طرفدار او په هر زمان کې نو د هغه ظالمانو چې ملالی باندې بیرحمانه برید کړی دی هغه ته د نیکی هدایت غواړو. خدای دې وکړي چې ملالی ډیر زر د صحت په جامه کې وپوښل شي.
او د نن ورځې د سروې پروګرام د افغاني خبریالې څنګه جبارخیل پړه دی.
نو زه پیغام مخصوص خوان کولای چې دا ډګر کې راشي، دا ډګر د ټول ساتي چې د زمونږ د انور خوان د تخمین باندې قدم چې دا راشي، دا ډګر په کو مبارزه وکړي.
زه تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې د سره اوسې.
اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلی سیمه در دمخیل کې په یو بمی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي او 30 زیات جوبل شوي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه اخیستې. نور تفصیل د مشالې ډیو خبريال غلام غوسره کوي.
په دره دمخیل کې زورداري بمی چاودنې لګ تر لګ 14 کسان وژل دي او د 30 نه زیات کسان جوبل کړي دي. په دې لړ کې د لډرینګ روغتون ډي ایم ایس افتخار خټک مشال ریډیو ته وویل چې نه همړي او 10 زخمیان لډرینګ روغتون ته را رسول شوی دي.
موږ سره نه تقریبا مړي راغلي دي او د درې په دماکه کې 10 زخمیان دي. سپیټل کې خو بس ان شاء الله ټول ډاکټرانو او طبي عمله لګیا ده د غو علاج کوي. خاتون دای سره ایمرجنسي نافذ شوی دا ټول ډاکټرانو ټول سټاف موجوده دي راغلي دي.
په لډرینګ روغتون کې اني شاهدینو او زخمیانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې چاودنه د بارودو نه په ډکړې شوی گاڑی کې شوی ده او ډیره زوروره چاودنه وا.
د مانو مصرار دی او زه د درې نه راغم د کار نه. اول دغه د دکان مخه د پیک اپ مو ولاړو الټوم ولاړو دوه کې کوم یو گاڑی کې بلاستنګ وشو پای کې کوم دی. بس نو دکانونه نو کورونه وبکه او دنیا زخمیان هم مړی پراته. د ماګه غوډه رضیات زوروره زکه چې خوا کې سونه سلوخ 15 دکانونه ټوله کې نشي شي نه دروازې او غیر شاپیر څنګه جماعتونه یې کوم نقصان سره درې دي. د ماګه تقریبا 8 کیلومتر پورې आवाज رسیدلې دي. ډیر زیات کسان بکې مړمو نیمه نیمه تنه نوی بکې خلک
جی دا یما داریانی او دل تک می کار کو زما د سنټری والا دکان لے نه کو او بس درس بس بیا پزان نیم پیشوی اوسر ربانی کر دے دو سپتا ربانی نه لگے دا او بس بیا پزان نیو پیشو جی دا ما کو گونا بالکل بندی بالکل زپ بس پیشو ایم پی نیم بس وراوی گنی ما باندې کو کوټی دیوال دا پرې واتو
لیډی ریډینګ روختون کی د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویل چې دا برید په دره ادم خیل کی د امن لخر په یو دفتر تر سره شوې ده خو عینی شاهدان وایي چې په دې برید کی زیاتره عام ولسی وګړي وجل شوې دي
بس کاروباری زیاده کنه کاروباری زیاده بس خلک زیو راځي مارکیټ ته پوښه یو مارکیټ ته بلخم مارکیټ ته فرند سره پوښه سره کار روزګار ول خلک دغه دفتر نشته دي او دفتر خو به پوښه خو دغه ځکه نشته ده بس کاروباری زیاده
میا افتخار حسین ویل چې په اسلام آباد کې لوړپوړو عسکري او حکومتي چارواکو د ترګرو په ضد د کوټلي ګامونو په اړه خبري اترې کړې دي او د پیښور په شاوخوا سیمو کې د ترګرو د فشار مقصد د اپریشن مخه نیول دي
اور پشاور اور اس کے گرد و نواح میں پریشر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف کاروائی نہ ہو
دا پشاور اور دا پشاور پر چار پیچل کی دا دباؤ اچولو مقصد دا دے چی داغی پر زد کاروائی ہو نشی نمون خدا فکر کو چی دا مذاکرات و دلالی پر امن قائمولی کی بریا تلا سے نشوا نو اس وقت را رسی دلے رے چی دکی پر زد محصر کاروائی ہو شی پر زیر رے چی آغی بریدونا ترسر کری او یوازی حقی تا دا اپریشن و خبری اتری رسی نو دا اطلاعاتو دا رسولو نا اولان دی د ترګرو په ضد عملیات پکار دي او قرباني مونږ هسي هم ورکوو که مونږ عملیات نه کوو نو هم مونږ قرباني ورکوو نو ځکه پکار ده چې د امن قایمولو لپاره مونږ یو ځل قرباني ورکړو او د امن قایمولو لپاره مؤثره کاروایی وکړو تر دې دمه د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې غلام غوث مشال ریډیو پېښور
پختو وای مشال ریڈیو وار
اردن کو پدا سے حال کے چینن پر خیبر پختونخوا کے وکیلان سوات کی د طالب وسلوال لخوا زخمی شوی پر ملال یوسفزئی برید غندلو لپارا احتجاج کوي د پاکستان وزیر اعظم ویلی چې ملال یوسفزئی زکه پنخه شوی چې د ټولو لپاره یې تعلیم غوخت هغه په اسپیټال کې د ملالې لکتلو ورستو ویلی چې د نوموړي علاج خروان دی او که ضرورت اور پیښ شو نو بهر تبا یو لیږي نور تفصیل ریاض موسی خیر لکوي
د وسلوالو ځواکونو خصوصي روختون یا اے ایف آی سی کې د ترهګرو په برید کې د جوبل شوې ملالې یوسفزئی د تپوس رستو وزیر اعظم وې چې د ډاکټرانو یو قابل ډله د هغې درملنه کوي او که ضرورت پیښ شو نو د ډاکټرانو په مشوره به ملالې د ملک بهر علاج لپاره ولېږلی شي د ده په وینا په شمار یو موټی ترهګر خپل سوچ او نظریه په 13 کروڑ اولس په زور نشي منلی او ټول کام د دغه سوچ په ضد یو موټی دی د زیاته کړه
ملالا پاکستان کی بیٹی ہے ملالا پاکستان کا اصل چہرہ
ملالی دا پاکستان لور دا ملالی دا پاکستان اصل ہندارہ دا دا ہغی پیغام دا مینے سلامتی او امن پیغام دے او سوک چی ہم دا دی پیغام دا ختمولو کوشش کوی ٹول کام با دا ہغا خلکو پزید ولاڑوی ترہا گر زمونگ دا بچو دخمنان دی ایو پاکستان ہم خپل بچی مڑن شلی دلے
یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں ہم اپنے بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کوئی پاکستانی نہیں دیکھ سکتا
وزیر اعظم اوئے چې د ملالی آواز د ټول کام آواز جوړ شوې دی نو موړی په ملالی حمله د روغ انسانیت په ضد جرم اوبلو او وی ویل
دی اٹیک خان ملالا از ناٹ ا کرائم اگینسٹ ان انڈیویجول بٹ ا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی
په ملالی حمله په یو تن حمله نه بلکې په ټول انسانیت حمله ده تر هغه ګر زکه په ملالی حمله وکړه چې هغه د زنانو د تعلیم په حق کې ده او تر هغه ګر د هغه د دې عزم نه یریږي نن مونږ وعده کوو چې د دې ذهنیت خلاف به جنګیږو مونږ بچر هم دا پاکستان دخمنان کامیابی ته نه پریږدو او تر هغه غریبا د جړلې وباسو
دټ وی ویل اپروټ دیس مینس اف ایکستریمیزم اینڈ ملیٹنس
د وزیر اعظم سره د حکومتي مرستیالو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي متحده قومي موومېنټ او مسلم لیگ کاف د غړو نصر بیرا بعض وفاقي وزیرانو هم د ملالې تپوسو کو ملالې یوسفزه د 13 نه پورې سواد کې د ترهګرو په حمله کې سره د 2 نور ملګرو جوبل شوی و چې په خبر کې د ابتدایي علاج رستو پینډې تار راوستې شو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اردن کو نن د افغانستان په ټولو سکولونو کې هم د ملال یوسفزئی د صحت دواګانې وغوښتل شوې لکه د افغانستان د نورو سیمو د سکولونو په شان ننګرهار کې هم زده کوونکو د قومي ترانې وروسته د ملال یوسفزئی لپاره د قران کریم تلاوت وکړو او د هغې د روغې سټې دواګانې وغوښتې دوی د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی باندې برید په سخت ټکو کې وغانده او دا یې بزدلانه وبلو. باز محمد عبد پری نور تفصیل کوي.
نن د خالی په ورځ د افغانستان د پوهنې وزارت د پرمان په اساس د هیواد د ټولو ښوونځیو او علمی موسسو په څیر په ننګرهار کې هم د ملالی ایسوبزی د روغتیا لپاره دواګانې وشوې. په همدې مناسبت د جلال آباد په بی بی زینب لیسې کې یوه غونډه وشوه. د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اولګل ابو زاید د پوهنې وزارت پیغام ولست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت پر ملالی یوسفزی د پوهې او علم د بوزله دښمنانو بې رحمانه حمله په کلکه غندي. نوموړې حمله د خدای پاک پر وی تاکید فرضې باندې حمله ګڼي او د ملالی پیاوړې ارادې ته د احترام په مخه د افغانستان ټولو 15,500 ښوونځیو او تعلیمي موسساتو مسؤلینو ته لارښوونه کوي چې شنبه یعنې نن ورځ 1491 کال د تلې پر 28 نیټه د هیواد د ملي سرود تر اورېدو وروسته د ټولز د کوونکې طالب علمان او محاصرین اغلی ملالی یوسفزی ته د خدای جل جلاله له دربار څخه د عاجل شفا دعا وکړه.
له پیغام وروسته د قران کریم سو آیاتونه تلاوت شول او په جمع ټولو شاګردانو خپل لاسونه کچکول کړل او د الله تعالی څخه د ملالی د روغې سټې دوا وغوښتله. د بی بی زینب خونزی دوه تنو نجونو د ملالی په وړاندې خپل تاثرات د مشال راډیو سره صدارنګي شریک کړل.
از فضل غوز د بی بی زینب رضی الله تعالی عنها د لیسې او تن زکون کې ما لکه څنګه چې دا سرګند د چې ملالی زمونږ د حقوقو طرفدار او په هر زمان کې هغه په دغه کوچنی عمر کې وکولای شي چې زمونږ د حقوقو طرفداري په هر ډول سره وکړي. هغه ظالمانو چې ملالی باندې بیرحمانه برید کړی دی هغه ته د نیکی هدایت غواړو او خدای دې وکړي چې ملالی ډیر زر د صحت په جامه کې وپوښل شي.
بصیره نورې د ویژانه بلسې یو تن زده کوونکي ملالی خپل نوم په تاریخ کې ځلان دکړ د بزرانه کار چې کوم اشخاصو کړی دی موږ خورده شي ویلی نه شو خو همدا ورته ویلی شو چې خدای جل جلاله هغه ته د نیکی هدایت وکړي چې داسې کارونه شاګردانو سره ونه. موږ په کورونو کې هم دعا کړې ده او په مکتبونو کې هم دعا وکړله چې خدای دې ملالی ته روغ صحت ورکړي.
یاد دی وی چې ملالی یوسفزی د 1491 کال د تلې په 13 نیټه هغه مهال چې د خونځي څخه د کور په لور روانه و د سواد په مرکز منګوره سیادو شریف روډ باندې وسلوالو په ګولو وویشته. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوزونکو په پاکستان کې که څه هم په تیرو وختونو کې ډېری خلکو د سختدریزۍ او ترهګرۍ د پیښو غندنه نه شوه کولی، خو پر ملالی یوسفزی تر وسلوال برید وروسته یو شمېر نارینه او ښځینه په لارو سړکونو او د رسنیو له لارې د پیښې په کلکه غندنه کوي او د عاملینو په ضد د کاروایي غوښتنه کوي. دا چې دا ځل دا بدلون په څه معنی دی، په همدې اکله احمد شاه اعظمي یو رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه یې راځي چې وورو.
د سوات پر 14 کلنې ماشومې ملالی یوسفزی باندې وسلوال برید که یوې خواته د نړیوالو ادارو لخوا وغندل سو، نو بلخوا په پا پاکستان کې بېلابېلو سیاسي ګوندونو، د بشري حقونو تنظیمونو او مدني ټولنو په کلکو ټکو کې د دې برید غندنه وکړه او په یوه خوله یې د ترهګرۍ او سختدریزۍ په ضد ژغ پورته کړي. د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې که یوې خواته د دې پیښې په ضد لاریونونه راووتل، نو بلخوا د جمعې په ورځ د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د ملالی د روغتیا لپاره ځانګړې دعاوې وغوښتل سوې. په پېښور کې د بشري حقونو مبارز ایمل خټک وایي چې پر تعلیم او امن غوښتونکي ماشومې باندې برید په لومړي ځل خلک په پراخه کچه د ظلم او تیري په ضد ژغ پورته کولو ته راوپارول.
په اول ځل باندې موږ ګورو چې په دومره وسیع پیمانه باندې خلک لګیا دی د دې حملې او د دې حملې د محرکینو باره کې لګیا دی خبرې کوي او هغه غندي. دې نه مخکې چې دی نو په دومره کلاو سره یا په دومره وسیع پیمانه باندې په دې مسلو باندې بحث نه کېدو یا که مزاحمت کېدو هم، خو چې کوم عاملین یو یا کوم عاملین کېدای شي د دې قسمه ناوړه قدمونو شاته، نو په هغوی باندې ته به چارګوته نه نیوله، نیوله دی نو هغه به کېدی نو په واضح انداز کې نه کېدی. او زما په خیال باندې دا یو ښه پیشرفت دی. خلک تنگ دي او دا وضع چې روانه ده دینه تنگ دي. خلک امن غواړي، خلک استقام غواړي، خلک استقرار غواړي.
د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ یو شمېر پیښې رامنځته سوي دي چې په زرګونو کسان یې له منځه وړي دي. د امن تحریک په نامه د غورځنګ مشر ادریس کمال وایي چې که اوس هم پښتانه راونه پاڅېدل، نو د لا زیات کړاوجن ژوند سره به مخامخ سي.
دا د پښتون قتل دی، د زمونږ د لونو قتل دی، دا زمونږ د تهذیب قتل دی، زمونږ د کلتور قتل دی. دا یو نه دی، دا څو ځله وشو او پښتون قام که په دې کې نه راپاسي نو دی به ډېر ذلیل وخت تېرې.
پر ملال یوسفزی د برید پړه د پاکستان وسوالو طالبانو په خپل غاړه واخیسته. د پاکستان یو شمیر علماو، سیاستوالو او ولسی وګړو دا پیشه د اسلام، انسانیت او پښتونولۍ په ضد ګام وبالي. خو دې هر څه د پکتو سره اوس د ولس سترګې د پوز پر لور دي چې د وسوالو طالبانو په ضد به څه ګام پورته کړي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګډیر ریټایرډ اسد منیر وایي چې د پاکستاني پوز مشر دا ځل په ډاګه ویلي چې د ترهګرو په ضد به عملیات کوي او همدا مناسب وخت دی چې پوځي عملیات ترسره شي.
دغه ټایم دی چې دې باندې فوج سره خلک دي او هغه د خپل اخرنی چې زیر شمالي وزیرستان هغه ته په دی باندې ځي. د دې بله طریقه نشته. دی منی نه، نه قانون منی، نه آئین منی، نه خبرې منی. هغه یې چې موږ بدل تخپل په جهاد باندې خپل شریعه راولي چې کوم موږ ګڼو چې دا صحیح شریعه ده. نو دا ټایم دی چې میټینګ هم شوی دی د جاینټ چیف آف سټاف کمیټۍ. ما ته داسې لګي چې دی به ځي ورپسې.
په پاکستان کې د ترهګري او سختدریزۍ په ضد د ګڼ شمېر کسانو لخوا د روان کمپاین لامل پر ملال یوسفزی برید دی. دا چې تر کومه به د ولس لخوا د وسلوالو ډلو د پیښو په ضد د غندنې او د امن او تعلیم د عام کولو ژغ په څرګند ډول پورته کیږي. ایمل خټک وایي دا ځل به دا مبارزه پر مخ ځي ځکه چې ورانکاري قوتونه ورځ په ورځ خپل اصلي څیره بربندوي او د خلکو په زړونو کې د ځان لپاره نفرت زیاتوي.
موږ واضح صفبندی ګورو چې یو طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه په دې ملک کې د جمهوریت خبره کوي، د انساني حقوقو خبره کوي، په دې ملک کې د امن خبره کوي، ترقی او د سوکالۍ خبره کوي، او بل طرف ته هغه خلک دي چې هغه په زور باندې په خلکو باندې خپل پروګرامونه راتپي، خپل ایجنډا راتپي او داسې ناوړه کارونه کوي چې هغه په نتیجه کې بي ګناه خلک وژل کیږي. نو دې لپاره زما په خیال باندې چې دا کوم خلکو سره ازادي ترلاسه کړې ده، زما په خیال باندې دا رستو زی نه بلکې دا به نوره مخکې زی. او هغه وجه دا ده چې هغه قوتونه چې کوم دورانکاري قوتونه دي هغه ورسته به افشا کیږي.
پر ملال یوسفزی د نهه پورز وسوالو طالبانو هغه وخت برید وکړي کله چې لسکول څخه په بس کې د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې څه هم په تیر وختونو کې خلکو په واز کومي د سختریزي او ترهګري د پیښو غندنه نسوي کولای. خدا ځل یو شمیر شزینه او نارینه پر لارو سړکونو او درسنیو لارو د پیښې په کلکه غندنه کوي او د عاملینو په ضد کاروایی کول غوښتنه کوي.
څرنګه تاسو د مشه زمي په ریپورت کې وردل چې د پاکستان پوځي مشرتابه په ډاګه ویلي چې د ترګرو پر ضد به عملیات کوي. همدارز کراچۍ کې تیر ورځ رسنیو سره خبرو کې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر ایمان ملک ویلي دي چې د ترګري هر جړله وزیرستان ته غځيږي، نو که ضرورت پیښ شو نو پوځي او سیاسي مشرتابه به د اپریشن فیصله کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سره ظهیر په دې ریپورت کې ورو.
د داخلي چارو وفاقي وزیر رحمان ملک کراچۍ کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د ترهګري ټولې کړي شمالي وزیرستان سره لګي او که ضرورت پیښ شو نو حکومت او پوځي مشروالي به هلته د اپریشن په چارو غور کوي. دی وایي
اب سارے کے سارے ٹیررزم کے رستے جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں جاتے ہیں. نارتھ وزیرستان میں ان کا ہب ہے.
د ترهګري ټولې لارې شمالي وزیرستان ته ځي او په شمالي وزیرستان کې د دوی مرکزونه دي او کم چې موږ ته خفیه معلومات ترلاسه کیږي او یا د اولس کموي نادا نو د ترهګرو مرکزونه هم د غلطه دي. اوس به حکومت غور کوي چې څومره ضرورت دی چې هلته اپریشن وکړي یا کول پکار دی، نو دا فیصله به حکومت او پوځي مشروالي کوي.
د رحمان ملک په دې بیان باندې د پاکستان د دفاعي چارو مبصرونو وینا ده چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشروالي فیصله کړي ده چې اپریشن به کوي. هم په دې وجه رحمان ملک دې اړخته اشاره ورکړي. د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سین نذیر مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل
شمالی وزیرستان کی چکم دی کم دا اپریشن بارے کی چکم خبر کی گی دا خود سو کلون رئیسی جاری دی. اس خبر دی ترازی چې زمونږ دا مشران کم دے کی ملاو شوی دی فوجی او بل طرف تا سیاسی قیادت سره ملاو شوی دی. رحمان ملکم دا اشاری ور کړی دی چې دا غزی کی منګه سوچ کو چې در تر زنا اپریشن کو. نو نمبر 1 خبر خدا دا چې بانا د حکومت د پاره خو لټول ندی په کار. بل طرف تا چې اپریشن کین واغه خو زمینی حقایق واړي.
سید نذیر زیات کلا چې کا هم حکومت دا اپریشن فیصله کړی دا خو التا اپریشن کې حکومت ته یو شمېر مسلې ورپیغې دي. دی زیاتوي
چې دوی ټارګټډ اپریشن کوي نو خامخا د مولوی نذیر په سیزین د ګلبادر د علاقې نه بتیریږي او کو ګلبادر په سیزین نو مولوی نذیر په علاقه باندې ممسنه ستیریږي. بل طرف ته تحریک طالبان راغوي به منګه علاقه کې دوی راغله. نو دا داسې حساب سره ټارګټډ اپریشن نشي کېدلی لکه څنګه چې په اخبارونو کې یا په وینا باندې کېدلی شي. او دوی به هوایي تو مشکلات
ذکر ورل دا چې دو ورځې وړاندې پینډۍ کې د پوځي مشرانو ترمنځ غونډه شوې ده چې پکې هوډ څرګند کړی شوی دی چې د پاکستان پوځ به د ترهګرۍ د ختمون لپاره د یوې قربانۍ نه هم ډډه نه کوي او دا چې د ترهګرۍ د لعنت د ختمون پورې به هلې ځلې جاری وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازونکو تاسو اوریدل چې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر من ملک ویلي دي چې د ترهګرۍ هر جړه وزیرستان ته غځیږي، نو که ضرورت پیښ شو نو پوځي او سیاسي مشرتابه به د اپریشن فیصله کوي. همداراز په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې له ډېر وخت راهیسې میشت اورپکو پر ضد د عملیاتو خبرې کیږي، څېړونکي وایي وسلوال طالبان له د غزې څخه کورمی او اورکزی ته په تګ مجبور شوي دي. د ممکنه عملیاتو په وخت کې طالب وسلوال کوم ځای د خوندي پټنځای په توګه کارولی شي، دا د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې ورو.
پرون د پاکستان په قبایلي سیمه او رګزو ایجنسۍ کې په امریکایي ډرون برید کې د خواوشا ولس وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ 12 نور زخمیان شول. د چارواکو په وینا برید د طالب وسلوالو د قماندان حافظ ګل بهادر ډلې د یو قماندان شاکر الله په مرکز شوی چې د پاکستاني طالبانو علاوه په بهرني وسلوال هم وژل شوی دي. د قبایلي چارو کارپو او د وسلوالو پر فعالیتونو ژور نظر ساتونکي رحیم الله یوسف زیوای چې شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو د کېدو او هلته د ډرون بریدونو د زیاتېدو له وجې پاکستان او بهرني وسلوال له وزیرستان څخه د اورګزو ایجنسۍ پر خوا روان شوي، ځکه خو دا ډرون برید شوی.
اورګزو کې خو داسې سیمې شته لکه ماموزۍ ده چې هلته کې خو پاکستان حکومت واک نشته، هلته خو طالبان موجود دي او دغې مکمل هلته کنټرول دی. نو یو خو هلته ځایي طالبان دي، بل نور ځایونو کې چې دوی ته مشکلات وي یا هلته کې دوی خلاف عملیات وشي نو دوی هغه ځای پرېږدي او هغه ځای ته ورځي کوم ځای چې زیات د دوی هلته واک وي. دا خبره ممکن ده چې نور خلک هم اوس شمالي وزیرستان نه یا کورمن هلته راغلي وي.
د پوځي چارو کارپو د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد وایي چې اورګزو او کورم ایجنسینی په ارزي توګه د القاعده او حقانی نیټورک لپاره یو خوندي ځای ثابتېدای شي او ځکه پکې د شمالي وزیرستان په شان همیشنه یې استوګنه نشي کولای چې دا دواړه ایجنسۍ افغانستان سره سرحد نه لري چیرته چې دوی د بریدونو لپاره ځی راځي. خو هغه زیاته کړه چې اورګزی د پاکستانی طالبان لپاره یو ډیر محفوظه او ښه ځای دی.
کوم د پاکستانی تحریک طالبان دی هغه لپاره یو ډیر موضوعي علاقه ده، ځکه چې اورګزی بالکل یو د بایر من سي وی هب چې ورته راځي چې وی هغه اورګزی ایجنسی ده. دی ډیر ښه خبر په خبر اطراف ته هم ډیر آسان رسد دی، داسې کوهات ته هم دی او کوهات داسې پنجاب نه ستل چې کوم دی قوم دی لپاره ډیر آسان دی. خیبر سره خوا کې منسلک چې کوم محمد ایجنسی دا باجوړ دی دلته دا بالکل یو منځ جوړیږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکایي فشار باوجود هم پاکستانی پوځ شمالي وزیرستان کې عملیات نه دي کړي، خو څېړونکي وایي چې څو ورځې وړاندې سوات کې د طالبانو لخوا د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي پر 14 کلنی ملالی یوسفزی برید وروسته اوس پر دوی کورنۍ فشار ډیر شوی. رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل که د دې فشار له وجې پاکستاني پوځ شمالي وزیرستان کې عملیات شروع هم کړي نو دا به د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد وي او مسله به حل نه کړي.
دا ملالی یوسفزی چې کوم پیښه ده، ممکن ده چې دا اوس چې کوم یو فضا جوړه شوې ده پاکستانی طالبانو خلاف، پاکستان کې میډیا هم کوشش کوي، حکومت هم د دې ممکن فائدہ اخلي، فوج دا کېدی شي چې په شمالي وزیرستان کې هم دوی نوي عملیات پیل کړي. خو دا عملیات په څنګه وي په چا خلاف پوي؟ ځکه چې یا خو تحریک طالبان پاکستان هغه کسان چې هغه اوس شمالي وزیرستان کې دي یا پنجابي طالبان د هغې خلاف عملیات وشي. ځایي چې کوم طالبان دي د هغې سیمې حافظ ګل بهادر د هغې خلاف کدي شي عملیات ونه شي، یا چې څنګه امریکا غواړي حقامي ډلې خلاف نو کدي شي چې دغه هم ونه شي.
د یادونې وړ ده چې ځینې سیاستوالو او مدني ټولنو پر ملالی یوسفزی له برید وروسته د مظاهرو له لارې پر دې ټینګار کړی چې پوځ باید نور طالب وسلوالو ته حوصله ونه کړي او خوندي ځایونه دې له منځه یوسي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اورېدو چې پکې ویل شوی و په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې له ډېر وخت راهیسې میشته اورپکو پر ضد د عملیاتو خبرې کیږي، څېړونکي وایي وسلوال له دغه ځای څخه کورمی او رګزی ته په تګ مجبور شوی دی. وخت شوی دی 3:30 بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو.
په در ادم خیل کې نن غرمې نه وړاندې چاودنه شوې چې ورکې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. نن په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې وکیلان په ملالی یوسفزی د برید د غندنې لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي کاډینه او پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات کولای شي. په افغانستان کې د حقانی شبکې یو کمانډان نیول شوی دی. په مصر کې د حکومت پلو او مخالفو ترمنځ په نښتو کې سلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي او د امن د نوبل انعام سحکار روپایي ټولنې ته ورکړل شوی دی.
لن خبرونه مو د مشالې دیونه وردل چې نجیب امیر وړاندې کول. په دې نیمای کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې اقتصادي نړۍ او سروې لرو. خو لومړی سروې خبرونې ته ورځو او زه تاسو ته وایم چې د نن ورځې د سروې پروګرام د افغاني خبريالي څنګه جبار خیل پاړه دي. نوموړي سره د مشالې دیو خبريالي ملیا امیرزاده خبرې کړې دي او دا کوم پروګرام دی داس تاسو لپاره هغه هر اونۍ چمتو کوي. نو راځي په ګډه ورته وښو.
ستړي مشه د نن لپاره سروې پروګرام یوې پښتنې خبريالي ته ځانګړې شوې دي. د افغانستان د ننګرهار سره تعلق لرونکي خبريالا څنګه جبار خیل چې د هیواد قومي ټي وي او ریډیو لپاره کار کوي په نننی پروګرام کې د خپل کار په حق لا خبرې کړې دي. نو دا پروګرام د څنګه جبار خیل په نوم. ننګرهار په هیڅ کولسواله کې پیدا شوی خبريالا څنګه جبار خیل وای د ماشوموالي نه ډیر شوق چې جرنالیسټ جوړ شي او خو زته د ورپې خصوصو په لړ کې کار وکړي. هغه به د بي بي سي او وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې چې کله سکول ته ورتلله او دغه شان یې مینه پیدا شو چې هم دغه کار پر مخ بوزي. زه
د خبريالې سره یم د جرنالیسټ سره چې دا هنر سره زما د خوشاله لري د دې ته مینه او همیشه مې تر څنګ چې خپل ویل مې دا ارمان مې دا او چې دا ورځ ته ورځ ته ګټه خبر
هغه 15 کلن و چې آر ٹی اے کې کار شروع کړ ور سره سبق هم ویلو. دا یې په خبره اوس یې په کار کې تجربه شوې ده او 15 کال کېږي چې دغه میدان ته راغلی.
زما تقریبا 15 کال کېږي چې کار کوم
څنګه جبار خیل وای د جرنالیزم لپاره مسلکي زده کړه نه ده کړې ځکه چې په سیمه کې داسې کومه تعلیمي اداره نه و موجوده. خو بیا هم ډېرو ورکشاپونو کې برخه اخیستې او تربیت یې شوې ده.
افغانستان کی تعلیم په برخه کې مونږ د ژورنالیزم پوهنځی ایجاد شو. ژورنالیزم پوهنځی مې پیدا کړ. خو زما مخکې یادونه زما د کار د مودې کاري مودې 15 کاله کې په دغه ډګر کې زه کار کوم. په هغې وخت کې اصلا مونږ په ننګرهار کې د ننګرهار پولیس ژورنالیزم پوهنځی نه درلوده. خو النۍ کوم هغه چې بېلابېلو نهادونه اوس د هغوی د ژورنالیستانو د ظرفیتونو د ارتقا په برخه کې او د دوی د هغه مسلکیتوب په برخه کې کار او فعالیت کوه. ډېر داسې ورکشاپونه ډېر داسې سیمینارونه بېلابېل لنډمهالې کورسونه یې د ننګرهار په ولایت کې د ژورنالیستانو لپاره په لاره اچولي وه. ما خپله هم ډېر دغسې لنډمهالي کورسونه چې هغه په ننګرهار او په کابل کې وه دا مې اخیستې. د هغې تر څنګ واړه ورکشاپونه وو چې درې ورځې مې درلودې دغسې. او ورکشاپونو کښې مې ګډون کړی دی. خو البته د پوهنتون معیارې پنځه په ډول مسلکي زده کړې په دغه برخه کښې نه لرمه.
په آر ټي اې کې دایي مشر مدیر امرالله روان وایي د څانګې د کار نه ډېر خوشاله دي.
ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون کښې تقریبا د 4 کالو نه په دې خوا دلته موږ سره کار کوي او موږ د هغې د فعالیتونو نه ډېر خوشحاله یو. ښه کار کوي واقعاً چې یوه مسلکي ژورنالیسټ
ده. دا چې په کوم کار باندې دوی ویاړ محسوسوي امرالله روان وایي د وطن سره یې ډېره مینه او جذبه ده او همدغه وجه ده چې د ډېر محنت سره کار کوي.
موږ د څانګې زباخیلې په دلته د هغې په شتونو او د هغې په ټولو کارونو باندې افتخار کوو. خو یوازینی ډېر ښه اړخ چې هغه د خپل وطن سره ډېره مینه لري، ښه احساس لري. د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون کښې چې کوم ډېره ټین د احساس او د وطن سره د مینې په وجه باندې هغه دا چې د پښتنو سیمو کښې ډېر کم ښځو ته دا وخت ورکول کېږي چې په میډیا کښې یا په دفترونو کښې کار وکړي. خو سره د دې زیاتو مشکلاتو څانګه زباخیل بیا هم قدره شوې ده او په دلته په میډیا کښې کار کوي چې ډېر د دې هغه کارونه چې دي مثبت دي. ډېره ښه لهجه لري، ډېر ښه غږ لري او د دې هغه کوم رپورټونه چې دلته موږ سره لولي خبري څانګه کښې کار کړی دی، خپرونې جوړوي په راډیو کښې، په دې څانګه کښې دا د ښځو د څانګې مسؤوله هم ده، په اداره کښې تکړه ده. نو موږ د دې د ټولو برخو نه خوشحاله یو.
افغانستان او پاکستان له هغه سیمو څخه دي چې د خبریالانو لپاره ډېر خطرناک ګڼل کېږي. په داسې حالاتو کښې یوه ښځینه خبریاله څه مشکلات لري؟ د څانګې د خولې اورو.
هره برخه کښې د مېرمنو پر وړاندې او بالخصوص د ژورنالیستانو پر وړاندې چې مونږ په افغانستان کښې هم د ژورنالیزم د ډګر ډېری قربانیان او شهیدان لرو چې د هغوی ټولو رسنیو ته تسلیت وړاندې کوم. همدا ډول د پښتونخوا کښې هم مونږ د ژورنالیزم د ډګر ډېر شهیدان او ډېر اتلان مونږ درلودل. همدا ډول په افغانستان کښې هم امنیتي مشکلات شته دي. د هغې تر څنګ ناامني ده بالخصوص د مېرمنو په برخه کښې. که چېرته مثلا یوه پېښه کېږي یو په یوه سیمه کښې، نو یوه ښځینه ژورنالیست ته نه شي کولی چې هغه سیمې ته لاړه شي او د هغې ځینه هغه رپورټ او یا مثلا هغه ساحه کول کېږي او یا هغه خبر ساحه تر خپل خبري پوښښ لاندې راولي. په دې خاطر باندې چې لا هم یو سلسله محدودیتونه یو ذهنیتونه د مېرمنو پر وړاندې موجود دي. په دې شکل باندې چې ښځه ولې باید کار وکړي، هغه هم باید د ژورنالیزم په ډګر کښې یا د رسنیو په ډګر کښې. نو لا هم زمونږ ډېرې خویندې سره دی چې ډېری مشکلات لري، ډېری ستونزې لري. خو زه د دوی هغه مېړانې ته، د دوی هغه شهامت ته احترام لرم چې بیا هم د دوی د ټولو ستونزو د ټولو ننګونو سره سره دوی د ژورنالیزم ډګر تود ساتلی دی او د رسنیو په برخه کښې د دوی کار فعالیت او د دوی هغه کوم ګډون چې دی دا د ستاینې او تقدیر وړ دی.
څنګه وایي په سر کښې یې ډېر مشکلات ولیدل کله چې یې دا مسلک خپل کړ. چې کله د هغې لومړی رپورټ خپور شو نو کورنۍ پرې خفه وه او ورسره یې خبرې نه کولې. خو دا وایي ورو ورو یې کورنۍ په دې پوهه کړله چې یوه جینۍ هم خبریاله جوړېدی شي، ځکه چې دې ته ضرورت دی د ښځو د ځانګړو مسلو رپورټینګ دې وشي. نو اوس هم دغه کورنۍ ده چې په کار یې فخر کوي.
نه ما لا واده نه دی کړی، خو د کورنۍ د طرفه په لومړیو کښې چې کله ما شروع کړله نو ما یو سلسله مشکلات وکړل هغه برخه کښې چې مثلا دغه یو نوی حالت په افغانستان کښې او په دغه نظام کښې یو ډول بدلون لیدل کېده. نو د نن نه 15 کاله مخکې یا 6 کاله مخکې په دغه نظام کښې په حالاتو کښې یو ښکاره بدلون لیدل کېده. ځکه تر هغې مخکې حتی د ښوونځیو دروازې سیستمې وې، نو دا هم د انجونو پر مخ باندې تړل شوې وې. یو نجلۍ به نه شوی کولی چې مثلا ښوونځي ته لاړې شي زده کړې وکړي، حتی هغه دیني زده کړې خپلې صدار یا مثلا نور کورني زده کړې دي هغه ترسره شي. نو په لومړیو کښې زمونږ په کورنۍ کښې زما د کورنۍ ډېری غړي دي چې هغوی زما د کار فعالیت فعالیت کو زما د رسنی جو کارونو هغه کو په دغه برخه کې مثلا مانیا درلوده او ما ته د سنیات به دغه لګر پرېږدي خو بل اخر ما د قناعت لاره غوره کړل او ما دوی ته قناعت ورکړ چې نه ښځه هم یو موجود دی او دغه برخه هم ضرورت لري چې دا زمونږ د هغه خویندې ستونزې دا انعکاس مومي ځکه که زمونږ یو ورور خبریال دي د یوې خور یو پېښه ده هغه نه شي راخېستلی او کور ته لږ مناد وکړي کلتور ور ته اجازه نه ورکوي چې دا به یو کور ته مستقیما لاړ شي داخل شي هغې ځنه مثلا تصویرونه را واخلي سړي د مېرمنې سره مستقیما خبرې وکړي هغې د ټولو د مشکلاتو ضرورت کوي زه نن خوشحاله په دې باندې م چې زما د کورنۍ هر غړی نن په ما باندې ویاړي او هغوی ټول په دغه برخه کښې ما تشویقوي او ما ته وایي چې ما ته باید لا نور هم په دغه برخه کښې کار وکړي او نور هم په دغه برخه کښې باید وځلېږي
دا چې په یوې پښتني ټولنه کې د جینکو او ښځو کار ته په ډېره ښه سترګه نه کتل کېږي نو په داسې حالاتو کې د یوې جینۍ ډاډ او حوصله په ځای ساتلو او هغې ته یو ښه ماحول ورکولو په لړ کې د یو مشر په حیث امرالله روان څه په پام کې ساتي د پښتنې په جواب کې نوموړی وایي
موږ خو په خپله د ایران ملي راډیو ټلویزیون چې د ښځینه سټاف دپاره ځانګړی ترانسپورټیشن یا د موټر ورته ځانګړی کړی دی چې دوی خپلو کورونو ته وړي او یا دفتر ته را وړي د دې په خاطر چې دا پښتني ټولنه ده او زموږ په منطقه کښې پښتانه ډېر کم داسې پیدا کېږي چې خپلو لورګانو ته یا خوندو ته اجازه ورکړي چې دفترونو کښې کار وکړي نو په همدې خاطر باندې چې د دوی هغه عزت ښه ساتل شوی وي او په کورونو کښې د دوی د کورنۍ باور او اعتماد وي چې په دفتر کې زمونږ خویندې په عزت او په پرده کښې ځي او راځي کې نه پاتېږي نو مونږ د دوی دپاره ډېر ښه ماحول برابر کړی دی او د دوی کورنۍ هم په دې ډاډمنې دي خپله چې کومې جناکیانې دلته کار کوي څانګه جبارخېله د دوی مشره ده نو داسې یو فضا ده دلته چې د دوی په ډېر ښه ډاډه سره سره مونږ سره وظیفه اجرا کوي د دوی کورنۍ چې بیا هغه هم ډاډمنې دي ټول ولس هم په دې ډاډمن دی چې دا دلته په دې اداره کښې یو نظم او ترتیب او اداره شته دی چې ښځینه په ډاډه سره به دلته وظیفه اجرا کوي
په کار کښې د څانګه جبارخېل ټولو زیات څه خوښېږي او کومو موضوعګانو سره دلچسپي لري هغه وایي
په هره برخه کښې ځان راحت ساتم خو هر کله چې زه کوم ستونزه یا مثلا داسې یو ستونزه چې هغه زمونږ د خویندو پورې تړلې یو موضوع اوسي د هغوی د ژوند پورې د هغوی دغه د حقونو د تحقق او د هغوی د حقونو د لاسته راوړلو په برخه کښې مونږ څومره کولی شو تر کومه بریده د دوی دغه ستونزو ته انعکاس ورکړو البته د ریپو نه د تحلیلي ګزارش له لارې نه یا مثلا د تحقیقي رپورټ له لارې نه څه ډول مونږ کولی شو دوی ستونزو ته انعکاس ورکړو زما دغه برخه ډېره زیاته خوښېږي چې زه اوس نه کولی سره مستقیما خبرې وکړم د هغوی غږونه را واخلم د هغوی هغه ستونزې د هغوی هغه مشکلات چې دي هغه زیرت ارګانونو ته یا مقامات ته ورسوي تر څو په اړوند برخه کښې چې زمونږ خویندې ستونزې لري هغوی ته د حل لارې چاره پیدا کړي د هغې تر څنګ خپله علاقه مې ډېره د خبر سره ده د خبر د برخې سره د هغې تر څنګ د سیاسي خپرونو د جوړېدو او د هغوی د پرمختللو سره مې ډېره زیاته علاقه ده
څنګه وایي د کار په سر ورته یو شمېر اعزازونه ورکړل شوي دي او دا د هغې لپاره د فخر یوه خبره ده
زه د ننګرهار په ولایت کښې د ننګرهار ولایت د مقام له لورې نه د ښځو د حقونو د فعالیت باندې چې ما د ښځو د حقونو په برخه کښې په بېلابېلو برخو کښې کار کړی نو د دوی له لورې نه هم ما ته تقدیرنامې راکړل شوي دي او همدا ډول ښځو چارو د ریاست د لورې نه هم ما ته لیک تقدیرنامه راکول شوې ده همدا ډول د مریض د ریاست له لورې نه هم چې مونږ د ډېری ښځینه زده کوونکو ستونزې راخېستې دي هغوی ته مو انعکاس ورکړی په دغه برخه کښې مونږ ما شخصاً اوس لیکونه تقدیرنامې ترلاسه کړي دي چې واخېنده زما لپاره د ویاړ او افتخار خبره ده
د ژورنالیزم میدان ته راتلونکي نو جینکو ته څنګه په خپل پیغام کښې وایي حوصله دې نه بیلي او باید د ښه محنت سره دې کار وکړي نو ضرور به کامیابیږي
زه خوشحاله یم او زه همېشه د هرې کور لپاره دغه زمینهسازي کوم هر څه چېرته دوی مثلا علاقه ولري د دوی خواهش وي او د دوی هیله وي چې دوی دغه ډګر ته راشي دغه ډګر ته راتلی شي خو شر به پکې دی چې لږ به د ستونزې تحمل کوي دوی به مبارزه کوي دوی به د قناعت لاره غوره کوي دوی به د مبارزې لاره غوره کوي دوی به په ډېر لږ څه باندې نه مایوسه کېږي ځکه دغه ډګر د سوداګر ده چې دلته به هر مهال د ستونزو مشکلات سره مخامخ کېږي د ستونزو سره به لاسته وریان کېږي اما که څوک مثلا یو ټینګ عزم ولري یو ټینګ اراده ولري او په ځان باندې اعتماد نفس باندې اعتماد ولري چې هغه کولی شي مثلا دغه ستونزو ټولو ستونزو ټولو ناخوالو ټولو مشکلاتو سره مبارزه کولی شي نو دغه میدان ته دې را شي ځکه دا ما مخکې یادونه ده سوداګر ده چې دلته به لستر او لاسته مشکلات او ستونزو سره اوسېږي بلکل اسلامي ټولنه کې چې څلو عمر مسلسل باندې عنانات او دود او کلتور حاکم شوی دی. څلو عمر دلته مثلا اسلام د دودونو قرباني شوی دی. تل مثلا دلته هغه څه چې اسلام روا ګرځولي دي هغه زموږ کلتور کې هغې ته مثلا اهمیت نه ورکول کېږي. نو زه پیغام خصوص خوند کړلی چې دغه ډګر ته د راشي دغه ډګر د تود وساتي کېږي دي زموږ د هغه نورو خویندو پښتنو باندې قدم کېږي بیا هر شي دغه ډګر ته خو مبارزه به کوي همت د خپل د لاس نه ورکوي او د مبارزې نه نه خپلوي.
که څه هم په پښتني ټولنه کې په ټي وي باندې د هغې د راتللو په اړه ځینې خلک تنقید کوي او بیا یوه داسې جینۍ چې سکول ته په تللو کې هم مشکلات لیدلي دي دې میدان ته په راتللو ډېره خوشحاله ده او وایي د ښځو په برخه کې ډېر کار کول غواړي او داسې تنقیدونه د دې حوصله نشي کمولی. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. موږ ته ووایه دا پروګرام څنګه و؟ د مشال ویډیو د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره ده 00420221212. تر بل پروګرام پورې مو په لوی الله سپارم.
دا مشال ریډیو دا
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشهي د خیبر پختونخوا سوات کروندګران وایي له 2001 زیږیز کال راهیسې د دې سیمې د کروندګرۍ څانګه له زختو تاوانونو سره مخامخ ده. په سوات کې د کروندګرۍ صنعت د تاوانونو لاملونه څه دي؟ په دې سیمه کې د روان زیږیز کال د کروندګر او د 2006 زیږیز کال د کروندګر د ژوند په اقتصاد کې څه فرق دی او کروندګرانو د تیرو کالونو پرتله څومره فیصد تاوان کړی دی؟ د دې هرې پوښتنې ځواب د اقتصادي نړۍ په روانه خبرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. د سوات کروندګران او د زراعت او د کرنیز اقتصاد کارپوهان وای له 2001 زیږیز کال راهیسې تر ننه په دې سیمه کې کروندګرۍ شاتګ کړی دی او د لویو تاوانونو له کبله د سیمې د کروندګرانو ژوند زخت اغیزمن شوی دی. د سوات یو ځمکمال او د میوو او سبزیو د منډیو مشر رحمت الله مشال راډیو ته وویل د سیمې کروندګرۍ ته لومړی تاوان طالبانو او بیا وروسته ورته سیلاب ورساوه.
د طالبانو په دور کې تقریبا زریه مدان چې څومره ونه هغه ډېر زیات متاثره شوی او ډېر زیات و ځکه چې د سوات نه موږ خپل یو سروې کړله چې هره کم از کم ډېری د مئی نه واخله د ستمبر پورې ډېری 3-4 د 500 پورې ډېری ټرکونه پروت د سوات نه وځي. دا د پاکستان مختلف مارکیټونو ته وراتلو. دا بالکل بیا په نیش باندې لیکو لکه مطلب دی چې د خلکو نه چا د خپل باغ خصمانه کولی شوه نه چا خپل باغ شو کولی شو خلک په خپل ځان باندې وو. په دې 2008 کښې خو بیا حالات ټیک شو خو بیا د پلیټ چې راغی د پلیټ په وجه باندې هم ډېر لوی تباهي وشوه باغونه وړي.
د سوات د ډاګۍ سیمې یو کروندګر برکت الله خان وایي د دوی په کلي کې د بېلابېلو میوو باغونه دي. دی وایي په 2010 زیږیز کال کې تر راغلیو سیلابونو وروسته حکومت هیڅ کار نه دی کړی او د سیمې کروندګر خپل ژوند په بدو مالی حالاتو کې تېروي.
باغونه هم شته، د شلتارانو هم شته، د چانو شته، مالان شته، هر څه شته. یاره زمونږ به کلي کې خو بل ځای کې کړي چې ته تعیب نو زمونږ دې کلي خو بغیر د یو وټې نه څه کار بیا نه کړی ټیم هر څه بس کېږي. لکه څنګه چې مونږ دا د طالبانو په وخت کې بار ته خلک ووت که نه آی ډي پیز کې نه ډېر خلک به څومره کېږي په جیب کښې خو پیاسه لوپۍ به بجون نه وکړې پاکې هلته کښې داسې ګزاره کوله چې ښه ټیم بس کړی خو صرف د ګرمې او د یو شي بل شي خو خلکو نه خو هېڅ اختیار خو خدای ورکړي ته څو وپدرېږي فال سره دا منې کوي خو اصل وجه چې ده که نه نو مطلب هغه هم دغه ده که نه.
برکت الله خان وایي په غرییزو سیمو کې هم سیلاب باغونو ته تاوان رسولی و او له سیند سره نږدې سیمې خو یې بالکل ورانې کړې وې.
زیات کمې لاندې چې کمونه خو سیلاب خراب کړي د هغې په وجه باندې لخصو مخصوص ته مخکې ما دا خبره ده چې د لخصې او د ولې چې کمې دي په دې وجه باندې خرم شوي دي. زمونږ کلي چې دی هغه ډېر زیات لږڅه تاو شوی دی او اغمې لاندې شوې ده ډېره په هغې وجه باندې نقصان ډېر شوی دی.
د سوات د میوو او سبزۍ منډۍ مشر رحمت الله وایي د سږنۍ وچکالۍ له کبله د ځمکوالو ګټه د تېر کال پرتله 40% کمه شوې ده.
داسې حساب دی که یو زمیندار دی د هغه 100,000 روپۍ آمدن دی نو تېر کال 100,000 روپۍ آمدن و سږ کال د هغه آمدن چې دی هغه 60,000 دی 40% مطلب دی چې کم از کم په دې کښې د دې وچکالۍ په وجه باندې
برکت الله خان چې پخپله هم د میوه باغونه لري وای د باغونو مالکان هر کال شاوخوا د 15 لک روپیو تاوان کوي. په سوات کې د زرعي اقتصادي چارو کارپوه او څېړونکی فضل مولا وایي چې په سوات کې 15% ولس له کر کروندې سره تړلې دي او له همدې ترلاسه کېدونکې ګټه د دوی د ژوند یوازینی مالی وسیله ده. فضل مولا چې وخت تر وخته د سوات په زرعي او حیاتي تنوع او د دې په اقتصاد څېړنې کوي او مقالې لیکي وایي تیر شپږ کاله د دې سیمې د کروندګرۍ لپاره تر ټولو کالونو زیات تاوان ول.
پدې کې د کروندګر خلک ووسی په دې علاقو کې 75% یا 15% خلک داسې وي چې دا یې ډایرکټ د زراعت سره د کر کروندې سره تعلق دی. د کر کروندې دا نظام د 13 شپږ کالو نه ډېر په نقصان کې روان دی، ځکه چې په 2009 کله چې د ګردې خلاف جنګ شروع شو نو په هغه کې دې سیکټر ته ډېر لوی نقصان نه ملاو شو.
فضل مولا وایي د 2010 زیږیز کال په سیلاونو کې د سوات سین دواړو غاړو ته لکالا متر بټخیلې ټولې ځمکې ورانې شوې او پر دوو کالونو تیرېدو سربېره هم حکومت د بیا رغاونې کار نه دی کړی.
په سیلابونو کې یوازې دانه چې دریای سوات دواړو طرف ته ځمکې خرابې شوې، د کالام نواله بټخیلې پورې د دې علاقې کې 15 زره لږ ځمکې چې دی نو خرابې شوې او دا د ټولو زیات زمونږ هغه زرخیزه بلچې یا زرخیزه علاقه چې هغه دغه وه هغه فلډ چې خراب شو. د دغې نه علاوه د سوات په مختلفو سیمو کې چې کم کورونه کم ندی نالې وې په هغې ډېر نقصان نه شي او د هغې سره کم خوشا کې چې ځمکې وې نو هغه هم د وسه پورې داسې د هغې ریهبلیټیشن لپاره کوم میکانیزم یا پروګرام داسې ګورمنټ نه هوړی.
فضل مولا وایي له 13 میاشتو راهیسې د باران نه کېدو له کبله د ټولو فصلونو او باغونو د اوبو اړتیاوې نه پوره کېږي. په سوات کې د کرنیزو څېړنو د مرکز ډاکټر نعیم خان له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل سګنۍ وچکالۍ د سیمې نورو فصلونو ته تاوان رسولی دی خو شولو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی.
خوشحالي خو لکه داسې جنرل دغه دی که نه شولې چې کوم دي نو هغه سیم په اوبو باندې چې کوم د سیم طرف نه ورته پیسې جیزي او هغه ځای کې مطلب دا دی چې هغه خلکو پټي د سرای نو په هغه ځای باندې شوله کېږي که نه د سینو بوکې خو لکه داسې دغه نه دی مثلا د جوړه شوي شوله خو لکه په وچه باندې نه کېږي که نه نو لکه د خوشحالۍ زمونږ د شولو په کراب باندې څه خاص اثر نشته دی.
ډاکټر نعیم خان وایي د 2010 زیږیز کال سیلاونو د شولو کرنیزه ځمکه شګلنه کړې ده. د وای دوی چې د شولو کم قسم کری هغه ډیر زیات پیداوار کوي.
ملکان ډیویژن کې موږ چې کوم شولې کوو دا د صوبې 53% ایریا ده دغه برابر موږ دلته چې کوم دی نو دغه کوو او پیداوار هم تقریبا د صوبې د 50% برابر موږ چې کوم دی نو اخلو او مخکې د شولو ایریا چې کوم ونه زمونږ نو هغه زیاته وه او اوس د دغه د وجه نه د سیلاب د وجه نه چې کوم دی نو د سین د غاړې دا کوم هغه چې دي د ټریک چې دي ټول لکه دغه شو دا اوبو سره خراب شو.
له ډاکټر نعیم خان مې پوښتنه وکړه چې دومره زیاته شوله کېږي نو آیا دا نورو هیوادونو ته هم برآمدوي او کنه؟ دا وایي دا غټه وریجه دا په پاکستان کې دننه استعمالیږي
او بهر لکه زمونږ چې کومه د څه دې په دې دا کې دا دغه یخ راغلی دی کنه په سیریا ځین په دې کې چې موږ کوم شوله کوو نو هغه دغه دی د کورس ګرین چې وته وایي غټه دانو واده وریجه هغه دلته پیدا کېږي نو لکه هغه دا چې زیات لوکل کنزمپشن کې دغه کېږي څه پورشن هغه د مطلب دا دی چې افغانستان ته هم دي.
ډاکټر نعیم خان مشال راډیو ته د دې وریجې د قسم په اړه تفصیل ورکړ. د ویل دا د یخو سیمو فصل دی او د پاکستان په نورو سیمو کې هم کرل کېدای شي.
زمونږ دلته کوم یو ورایټي ده فخر ملکان ده نو دا زمونږ زیږې ده ټول نو های یلډینګ ورایټي ده او د دې پیداوار کې کوم دی نو دا د 70 من پر ایکر دا د دې دغه پیداوار دی
ملکن ڈویژن 90% ایریا بانے مطلب اس دا ویرائٹی کر لے کی دا یخ علاقے فصل دے کولڈ چکم ڈیمیج کی گی نرو ریج زندا آغا زینو کی خلق کری کی لکا دا پا آغا یخنی آغا شدت چکم دیم دا برداشت کولی کی
د خیبر پختونخوا د زراعت وزیر ارباب ایوب جان وای وچکالی باغونه دومره نه دی ځپلی
او ډراوت کې نه یو قسم خوشحالی نو دې کې باغونو ته دان نقصان نه رسی سال چې جوار او غنم او ته غنم په دې زبایستانه او ګنو ته نو اوس شکر دې خدای پاک باران وکړو نو باغونه
د خیبر پختونخوا د کرنې وزیر ارباب ایوب جان ته مې وویل چې د کروندګرانو په خبره دوی په سواد کې هغه ویالې بیا نه دي جوړې کړي چې په 2010 زیږیز کال کې سیلاب وړې وي. دا وایي 400 ویالې بیا جوړې کړي دي او نوي باغونه هم لګولې دي.
موږ واټر کورسز زموږ سره 400 دا واټر کورسز یې وړي سیلاب هغه موږ خپل ټکړې دي او هغه نه علاوه موږ ډېر زیات د مڼو باغونه د چیریز او د شطانانو دا موږ تقریبا 60,000 بوټو پوری کړی دي.
ارباب ایوب جان وای پټول صوبه کې د سواد کروندګران تر ټولو زیات حاصل تر لاسه کوي. دا وای یو د مڼو قسم او بل د شولو یو قسم حکومت په سواد کې کرلې دي او دا به نه یوازې پیداوار زیات کړي بلکې ناروغه کیږي به هم نه او ځکه به د سپریګانو ضرورت ورته نه وي. ارباب ایوب جان وای طالبانو او سیلاونو د سواد زراعت ته ډیر تاوان رسول دي او دوی یې درغاونې کار کوي او په دې ترڅ کې د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی لخوا ورته 50 کروڑ روپیو فنڈ او منظوری ورکړل شوې ده.
طالبان کو یو داسې د خدای پاک عذاب چې کال ته پته چې خلک د سواد ډیر زیات خلک دي او ډیر خدمتداران هم دي نو هغه غریبانانو خپل ځمکې خپل کورونه خپل جایدادونه هر څه پرېښودل او هغه کله مکانی باندې مجبوره شو نو بیا دا سیلابونه راغلل نو دې په وجه باندې زموږ شوبه ډېره زیاته خرابه شوه. انتهایي موږ ډېر وروسته لاړو اوس کوششونه کوو ما د هغې دپاره 50 کروڑ روپۍ دا ډی سلټنګ دپاره او مشینری او اکویپمنټ دپاره هغه مې اګریکلچر سیکټر کې 50 کروڑ روپۍ
د کرنې وزیر وای په سواد کې د میوو د ساتلو لپاره له ایټالوي حکومت سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ایټالیا په سواد کې د زیتونو د ښه پیداوار لپاره هم ورته پیسې ورکوي او د میوو ساتلو لپاره هم ورته زیرمتونونه جوړوي.
اوس موږ ټول نه لویه خبره د سواد د زمیندارانو کې وا هغه دا و چې راغو فروټ لکه چیریز او مڼې او شفتانه نشپاته دا به خراب شوي نو دا دې لپاره ما اٹیلین گورنمنٹ سره خبر وکړه. اٹیلین گورنمنٹ موږ سره الف کې ډیر ښه امداد کوي. نو دې دلی الف 300 جریبا موږ ته یو پروجیکټ راغورا کړی دی فائنانس کوي به هغه 1600 کانال نو دا اسلام آباد کې موږ کوو خو هغه سما دا خبرې وکړي چې زمونږ دا فروټ خراب شي موږ ته کولډ سټوریج پکار دی او گریڈنگ مشین چې گریڈنگ وشي پالیشنگ نو دې لپاره هغه اګری شو دوه کولډ سټوریج جوړي یو مټه کې او یو کابل کې هغه بیا دا د سواتو فروټ لکه ناشپاتی شوه ډېره ښه مڼې شوې شفتالان شو دا به موږ میډل ایسټ او ګلف سټیټ ته به
تاسو په دې خبرونه کې د سواد د کرنیز اقتصاد په اړه معلومات ترلاسه کړل. له 2001 زیږیز کال راهیسې تر ننه د دې سیمې زراعت د کارپوهانو له وینا سره سم تقریبا پورا وران شوی دی. دا مهال د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ.